دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکوم سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاس سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمنو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو د هڅو په ترڅ کې دوه بلاک هاک امریکایي هلیکوپټرې پرون د کندهار په هوایي ډګر کې کېناستې څو افغان پوځ ته وسپارل شي. نن په ازادۍ راډیوي مجله کې د ستر لیکوال مرحوم سعد الدین شپون د لیکوالۍ پر بېلابېلو اړخونو بحث کوو.
ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نور یې یا نه لري یا یې کم لري یا د ده په اندازه نه لري.
د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو 3000 امریکایي عسکرو چې افغانستان ته استول کیږي ډیری برخه د هیواد ته پر لاره دي. تکل شوی چې افغان ولسمشر نن د پاکستان له صدر اعظم او څو نورو مشرانو سره په نیویارک کې وویني، او چین او روسیه په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ طرحه رد کړې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د هغو 3000 امریکایي عسکرو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته استول کیږي ډیره برخه د هیواد ته پر لاره دي. ماتیس په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل دی نه غواړي د دې سرتیرو دقیقه شمیره وښیي، خو د زیاته کړه چې له 3000 زیات عسکر به افغانستان ته واستول شي. ماتیس وویل دا عسکر افغانستان ته پر لاره دي، خدای نه غواړي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي ځکه د ده په وینا ښایي نور جزئیات د دښمن په ګټه وي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو پر روانو خپرونو کې اوریدای شي. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر نن د پاکستان له صدر اعظم او څو نورو مشرانو سره په نیویارک کې ویني. ولسمشر غنی د ترکمنستان له یو ورځني سفر وروسته پرون له دوبۍ څخه نیویارک ته روان شو. د ارګ سرچینې وایي ښاغلی غنی به مخکې له دې چې نن ماښام د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي د پاکستان، ډنمارک، اتریش او فنلند د حکومتونو له مشرانو او د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني. دې ته په پام چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه نه دي، له صدر اعظم خاقان عباسي سره د ولسمشر غنی نننۍ لیدنه مهمه ګڼل کیږي. دا به د دواړو خواوو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د امریکا د بلاک هاک هلیکوپټرو لومړی جوپه پرون کندهار ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د هلیکوپټرې په افغانستان کې تجربه شوي او ښه نتیجه یې ورکړې.
د امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې دي د هغوی په قوتونو کې هم همدې هلیکوپټرونه استفاده کېږي. نو معنا دا ده چې د افغانستان په اراضي کې، د افغانستان په آب و هوا کې د دې هلیکوپټرونه ښه استفاده کېږي.
ټاکل شوی چې د امریکا متحد ایالات د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلاک هاک هلیکوپټرې ورکړي. په کندهار کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ملکیان ووژل شول. د کندهار د والي ویندوی فضل بری رسنیو ته وویل د تیلو بم د تیلو د یو ټانکر په لاره کې وچاودید. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې د جمعې په ورځ په کندهار کې په یوه بله موټر بم انتحاري حمله کې یو رومانیایی پوځي ووژل شو. چین او روسیه پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو لپاره د 128 هیوادونو په ګډون د هغې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړې. روسي چارواکو وویل که څه هم روسیه د ملګرو ملتونو د بیوروکراسۍ د اغېزمنولو د نظر ملاتړ کوي، خو په دې باور ده چې هر راز اصلاحات باید له غړو هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته راشي، نه دا چې یوازې د متحدو ایالاتو لخوا په یوه اعلامیه کې تحمیل شي. ولس مشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې په لسو مادو کې د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو اعلامیه لاسلیک کړي. ټرمپ وویل ملګرو ملتونو د بیوروکراسۍ او ناوړه مدیریت له کبله په وروستیو کلونو کې له خپلو ټولو امکاناتو کار نه دی اخیستی.
We seek a united nations that regains the trust of the people around.
موږ داسې ملګری ملتونه غواړو چې بیا د ټولې نړۍ د خلکو اعتماد خپل کړي. د دې کار لپاره ملګری ملتونه باید ټولې اداري برخې اصلاح کړي او پروسیجرونو پر ځای پر نتایجو تمرکز وکړي. ټرمپ د هم ویل چې ملګری ملتونه زیاتې پیسې لګوي او له اندازې زیات کار کوونکي لري، خو د دې پانګونو پایلې نه دي معلومې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې له ایران غوښتي دي چې دوه ایرانی اصل امریکایان ژر تر ژره خوشي کړي. د ډلې د ایران د حکومت لخوا د سیامک نمازي او د هغه د یوتیا کلن پلار باقر نمازي نیول د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. دواړه د جاسوسۍ په تور پلس کله بند محکوم شوي دي. سیامک نمازي چې په دوبۍ کې کاروبار لري او د ایران او امریکا د اړیکو د ښه کولو دفاع یې کړې، د 2015 میلادي کال له اکتوبر څخه په ایران کې بندي دی. او باقر نمازي چې د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې متقاعد مامور و، په فبروري میاشت کې وروسته له هغه ونیول شو چې د خپل زوی د خلاصون لپاره د هلو ځلو په خاطر ایران ته ولاړ. د ازادي راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو ته لنډه خبری برخه وړاندې کوو چې د لومړی مطلب تاسو ته وړاندې کیږي. دوه بلک هاک امریکایي الوتکې پرون کندهار ته ورسېدې چې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شي. دا د هغو 1950 هلیکوپټرو لومړی جوپه ده چې ټاکل شوې امریکایي د افغانستان هوایي ځواک ته ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د دې الوتکو د رارسېدو هرکلی کوي او وایي چې دا به د افغان هوایي ځواک وړتیا نوره هم زیاته کړي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان ته د بلک هاوک هلیکوپټرو لومړی جوپه راورسېده او د کندهار په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا هلیکوپټرونه د افغان هوایي ځواک د پراختیا او پیاوړتیا د پروګرام پر اساس افغانستان ته ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې دا هلیکوپټرونه د روسیې تر MI-10 هلیکوپټرونو پر مختللي دي. د افغانستان دفاع وزارت د بلک هاوک هلیکوپټرونو در رسیدو هرکلی وکړ. ویل چې له دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا نوره هم زیاته شي. جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د وسوال پوځ د تکمیل لپاره چې کوم څلور کلن پلان جوړ شوی دی، د هغې یوه برخه د هوایي پوځ تقویه او غښتلتوب دی. د همغې په لړ کې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایي پوځ ته به د پدې ورځ کې بلک هاک هلیکوپټر ورکړي چې دا شپېرم ډېر زیات دی. څو کالو کې به دا ټولې افغانستان وسوال پوسټ تسلیم شي. د هغوی لومړۍ جوپه کندهار ته رارسېدلې ده. د راتلونکې اونۍ کې به افغان لوري ته تسلیم.
وروسته له دې چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکوپټرو د پیرلو مخه ونیوله، امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. په دې لړ کې تر اوسه یو شمېر سوپر توکانو وړې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته سپارل شوې دي او اوس ټاکل شوی چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکوپټرونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال وزیری وایي چې د هلیکوپټرو لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ هلیکوپټر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خواته تسلیمېږي، پرسنل مخکې تر مخکې روزل کېږي. پیلوټ، تخنیکر، کشاف د ټول مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې په فراج کې چک کې متحده اماراتو کې
مخکې د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي و چې د بلک هاوک هلیکوپټرو لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې په خاطر به تر اکتوبر میاشتې پورې یو شمېر دا ډول روزنیز هلیکوپټرونه افغانستان ته راوړل شي. په یو نیم کال کې به د افغانستان هوایي ځواک ته 350 بلک هاوک هلیکوپټر ورکړی شي. د دغو او نورو جنگي الوتکو لپاره په امریکا کې تر 100 ډېر پیلوټان تر روزنې لاندې دي. د راپورونو له مخې پینټاګون غواړي چې د افغانستان هوایي ځواک ته 10 کایوس واریر هلیکوپټرونه، 6 نورې سوپر توکانو الوتکې او 15 EC 200 الوتکې وسپاري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغان جګړې په خاطر امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم د وروستي خبرداري په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي خبرداری ورکړی که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ګواښ له مخې چې پاکستان ته یې کړی عمل وکړي، خطر یې شته چې د تروریزم اور په سیمه کې لا پراخ شي. په دې کار سره به د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې هم د امریکایي پوځیانو هڅې زیانمنې شي. ورسته له هغه چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې افشا کړه چې امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د پاتې راتلو لپاره دا هیواد له خپلو متحدینو باسي، د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د هیواد په وړاندې هر ډول توند عمل ځینې پایلې له ځان سره لري. له عباسي سره د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې مرکه پرون خپره شوې او هغه پکې ویلي چې له امریکا به د فشارونو په سبب F-16 جنگي الوتکې ونه پیری. هغه ویلي موږ له چین او فرانسې سره اوږدمهاله اړیکې لرو او له چین سره مو د GF-11 جنگي الوتکو په پراختیا کې کار کړی چې تر F-16 هم ښې دي. د پاکستان د پوځ یو بل چارواکي هم ویلي موږ کولی شو افغانستان ته د تدارکاتي موادو د انتقال په برخه کې په امریکا فشار راولو چې دا کار به د افغانستان جګړه لانجمنه کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي صدر اعظم شاهد خاقان عباسي مخکې له دې چې نیویارک ته ولاړ شي ویلي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پالیسي ډیره پیچلې ده او آن د دې لپاره چې دی وپوهیږي ولسمشر ټرمپ څه پلان لري د رسنیو په رپورټونو اتکا کوي. ناشنل انټرست ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې بیا په دې اړه یو مطلب لیکلی چې خصوصي قراردادیان څنګه د افغان جګړې له هواري سره مرسته کولی شي. د ورځپاڼې په خبره لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړې او دې ته په پام چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د تګلارې د بدلون په درشل کې ده، خصوصي قراردادیان څنګه د امریکایي پوځانو رول ادا کوي. ناشنل انټرست زیاته کړي چې د اکاډمۍ امنیتي خصوصي کمپنۍ مشر ایرک پرنس چې پخوا یې دا کمپنۍ بلیک واټر بلله وړاندیز کړی چې جنګیالي قراردادیان یې کولی شي افغان جګړه پای ته ورسوي. د ناشنل انټرست د دې مطلب لیکوال زیاتوي چې آیا واقعا اکاډمۍ یا بلیک واټر دا کار کولی شي. ورځپاڼه ځواب ورکوي چې هو، تاریخ ته په کتو دا کار کولی شي، خو یو لړ هوډ ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دی ښودل شوی. د ورځپاڼې په باور د افغان جګړې بریا چې امریکایي عسکرو اتوان نه درلود، همداراز د هغو کسانو پیاوړتیا، اغیزمنتیا او کار پورې تړلې ده چې په دې کار ګمارل کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. تیرونه د افغانستان د فرهنګ دوه خدمتګارانو د فانی دنیا سترګې پټې کړې، استاد سعد الدین شپون او میرمن نانسی دوپری. روان ادبی مجله مو دا ځل د ارواښاد سعد الدین شپون ژوند او ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیری ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون له فانی دنیا سترګې پټې کړې. د وږي د میاشتې په 19 نیټه د استاد له زهیرو ګوتو کړکې پریوت او په ابدي خوبې سترګې پټې کړې. ارواښاد سعد الدین شپون څلور اتیا کاله لمخه د کندوز ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې د کندوز په خاناباد ولسوالۍ کې کړې وې. د کابل له حبیبې لیسې فارغ شوی و او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وې. څه موده په کابل پوهنتون کې استاد و. افغانستان د علومو اکاډمي غړیتوب درلود او د ډنمارک په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. شل کاله د امریکا غږ راډیو د پښتو څانګې ویاند او د خبرونو چمتو کوونکی و. استاد د ګڼو نورو کمالونو ترڅنګ د لیکوالۍ ځانګړی سبک او تل به ویل هغه څه چې نور لیکي هغه م لیکي تیارې جملې په نورو پسې مشاربي. استاد په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل. شینټاغی د بنګي غاړه خایستو ګټیالی د سمڅ یارانې ناولونه دي. د مچۍ ځالۍ د بیلابیلو مقالو ټولګه ده. و نو یو شپونې د خپل ژوند او ځینو نورو مسایلو په ارتباط لیکنې دي. د استاد مرحوم د شعرونو دوه ټولګې ترخه پر پرخه او شینخالۍ پیدا شوه هم خبرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر پر وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي. خو دا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دې وي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی و او همداراز یې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپو سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو له امله د دې د کار ساحه تنګه شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب یې 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علوم اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ډېر ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علوم اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دون هنګ د علومو اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 16 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخښي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډېر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دې د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډېره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند پیسه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان پیسه کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلن یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور مې له دې خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و. وروسته بیا دوی په امریکا کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو. بیا یې ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې له دې چې امریکې ته لاړ سي هم ترجمې یې کولې. مین جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کړو، سینا او بوډا، چې دا البته د شلمې پېړۍ د ادب یو شاهکار دی دا اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم یې داسې خورې ورې لیکنې کولې، او ضمننې داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې هم لیکلې، او ضمننې شاعري هم کوله. د ظاهرشاه بابا د ډیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ شوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دی له 24 کلن او 30 کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه امداد بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډیر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په 1950 کال کې یا 50 کال یا 50 کال په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کېږي نه او ډېر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیات به څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلات دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځې په بهیر کې به خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو،
یا خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو. نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپی. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستانی نثر باید فوق العاده محسوسی، یعنی تصویری، یعنی حواسو ته مخاطبی. که کومه منظره رسمی سترګې باید د خیال په مرسته وبینی، که دیو آواز خبرې کوي غوږې باید د خیال په مرسته واوري، که دیو خوشبوی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي، که دی فرزند پوستوالی په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وښیي او په بدو کې ښې خواوې هم در وښیي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډېر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې د هغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډېر ښه کس در پیژني نو غواړي چې د هغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي، او استاد شپون ایرونی ته ډیر زیاته توجه کړی ده. ایرونی په حقیقت کې د دل لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یو ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړي دي. د دوی یو ورور دی، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي. څو ځایه مې د هغه ذکر اورېدلی ده. یو بل دوست یې و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و، کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو، د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري دا، د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي، دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه، او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یوه بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. عمان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبر اوري، که هر څومره جذابه خبر اوري، چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغه سی به شوی وي، دغه سی به پیش سوی. نو د دې لخاطر چې هغه د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی، د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل، په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ شو پښتو کې، او لنډې کیسې هم ډیرې چاپ شوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه یې لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بلخانه کې ولاړ یم، دا بلخانه څلور خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یې، یوې خواته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خواته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خواته هم وچه صحرا یې، که هر څوک د دې بلخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خواته وګوري، نو د کلي په یسه کې به تفسیر او تعبیر بیلی. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې زاویې ګوري، او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیښه بیانوي. زموج اکثره کیسه لیکوال له خپل ټولو کمالونو سره سره د راوی عنصر ته چندان متوجه نه دي، نو په لیکونو کې په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نه سو کولای. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوی له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي هغه یو محصل، هغه یو بېسواده، هغه یو پلار، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهدو یو مخالف، هغه په یو سیاسي ډله کې، هغه یو داسې څوک چې بیخي په هیڅ ډله کې نه وي. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو، مختلفو کسانو له خولې بیانوي، بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنې ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوی له لید سره عیار کړی وي، هماهنګ کړی وي، او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوی باسمې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډېر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوی متکلم یي، نو دی په دې ډېر ښه پوهېږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ازن فرض شپون استاد شعرونه هم لیکل، او د دې تر څنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې به دې غونډو ته راتو، اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوي دي؟
د استاد شپون د شعرونو دوې ټولګې تر اوسه چاپ شوي دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې، د پریشانۍ په کلونو کې اغرانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوه مجموعې چاپ شوي دي، او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوي؟ استاد شپون د نقد پیسې کې ځینې مقالې لیکلي دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې پیسې کې ځینې مهمې خبرې کړي دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري پیسې کې ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شعر ډېر ښه لیدلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د مچۍ ځاله نومېږي. په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربیره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاو، او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې پیسه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون وه، او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استي
عمان صاحب. استاد شپون د خپل عمر په 250مو 26مو او 28مو کلونو کې ډېر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو 40 کلن و. د دې ژوند په ورستو 40 کلونو کې وګم رفعال نه ولکه په خواچو. البته وړې وړې لیکنې به کولې، او په دې ورستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې، یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی، او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډیره مننه غزنفر صاحب، خدای دې دی وبخي. د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره له دې چې ارواښاد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلي دي، خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کېږي. د شعر د ژباړې په ارتباط یې له استاد نجیب الله منلي سره ګڼ بحثونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي،
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و، او خپل شاګردان ته مواد تهیه کړي دي او څه جدي ژباړې کړي دي، متاسفانه زه دغه سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلی دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویلی شي، په پردی ژبه شعر نشي ویلی، او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. ده ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي، مګر ډېر ځله په خپل همدغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نیت باندېدلی چې د شعر شعریت یا وساتي، یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې معنا ده چې ده نه شو کولی، نه یې غوښتل، یو ډول ناغېړي کوله، غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کېږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. موږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي، هغه اشعار د عربانو دپاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نور شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو دپاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و، او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري یې ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلې او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړې برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ، د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ یې د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندوزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو وزارت طبیعت لري. نو کله چې دی شعر لیکي، مثلا د درقد وژغورې تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینه، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هماغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپلو خبرو کې ورواچوي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کېدای شي ډېر ساده ووسي. مثلا د خپلې مور ته یو شعر وایي او هغې ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي، بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلی نه دي چې په ګوتو به یې شماري. دا یوه ساده خبره ده. د ده مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه یې تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، د هغې لپاره د فهم وړ نه ده. د هغې په ژبه ورته خبره کوي، مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهېږو او د شپږ شلو په معنا پوهېږو او په دې پوهېږو چې شپږ شلی د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک ورسره
مخامخ کیږي هغه تر خو واقعیتونه دي دغه تر خو واقعیتونه که هماغه ستر خو ویل شي د خولې خوند ورسره خرابیږي مګر که په ژبه کې یو څه تیزي پیدا شي یو څه نرمي پیدا شي هغه ته بیا موږ طنز وایو نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډیره زیاته توجه کړې ده هغه که ناولونه دي هغه که لنډې کیسې دي او که سیاسي بحثونه دي په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دی ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغه ته نه دي معلوم اوس که هغه ورته کټمټ په هماغه شکل وایي نو دلته کېدش چې د ځوان ورته زړه تنګ شي مګر که داسې ورته راونغاړي چې یو نیش پکې یو خار پکې نو دلته کېدش چې د ځوان دپاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډېر مهم ټکی همدغه دی چې هغه د هزل او جدیت تر منځه غواړي چې یوه نوې لار جوړه کړي او همدغه د ده د ځانګړي سبک مشخصه ده
ډېر مننه استاده کور مدام
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری
د ازادي رادیو په خوانی مشر خاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی د استاد تر وفات وروسته یې پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون دا شعر د کلمې خبره کړی چې ارواحات شپون خپل مور ته لیکلی وو خاغلی ایازی د دې شعر له کلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړی چې په یو برخه کې راغلی د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده ډیر خپه وو ویل به په ارمان کې مړه شوه یو ډیر خوندور شعر هم خپل مور ته ووایه څو هفتې لا نوې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه نو راغی او ویې ویل ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې زما دا شعر د کلمه کړه تاسو رابولم د ښاغلي ایازي په غږ کې دروخت شپون د هغه شعر د کلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی وو
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسه به وای چې بې تبي مې خوړلای د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای ماشام می د کټوی نه د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشکون کوچو سب ناری وای دلونه کړهونه می کری ورځی ګاللای خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راشکلای مخبل زړه در تشکستلای سړه د ژمې شپه وای سړه د ژمې شپه وای دنغری خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزودی افسانی راته کولای پهونو په اغزو می مخ او پښې زخمی زخمی وای د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای دیوان وای شاپیری وای او ملوکه وای بدرو وای د تا د ښکلي ژغنه د اسرار زوږ راتلای زلاړم زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې پټول دنیا وکړم ننواتی دنیا ته گریوان وشلوم بیلگی و تشکار کلم داداری ده شامار دی نشکری ننباتی که زی در نکر کلم او زمان سریو نسوی کزی در نگود کرم او زما سر یو نسوی قسم پزل جلال دی که با یو سی ور نباتی یه خلق سر شامار تخڑکی افغان پیدا دی تاریخ کی دراغلی چی بروس خوری دل نماتی اگه یو نیم میلیون می پا وطن که شهیدان دی پا هر کالکی وردی او پا هر کلی کسان دی میلیون شپر شل ندی چی پا گوتو دش میرلی میلیون شپر شل ندی چی پا گوتو دش میرلی یو نیم میلیون لس لک دی پینز لک پریبان دی یو نیم میلیون خاطول که دا بکوا پا دشتش نسی دا داغ بسر چکن سی زرغن رنا بکان دی یه موری زڑی موری ما خونولی دی موری یه موری زڑی موری ما خونولی دی موری تلاڑی در نپات سو بیکستانا زولی یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی اوس گردم محس کرلی کڑی دلی او ترٹنی یه موری پزل پوری یه درنی پشتنی موری دتا د جنازی کت نور یور حدیری تا خبر سوام چی بمونمو کدل کرد دڑی وڑی او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری تا خبر سوام چی زما فوتو دی هر چا تا شودل زویگی میرا روان دی خلق دی بلی پیری تا دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی رنا تا تورتم وای سپین سبا توری دیاری تا چه ساده ورکوال زمانم دیادولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی عدی خو مجبوری و بیدردی و بیواکی و دیسر شامار پدی رکی شایسته مینی میرا تی ماوی دتا پا قبر با دیوی روشانه وم ماوی چی داببر سر با پشنختی در تجلب ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پریوم ماوی چی دجمیش بستا مزار که تیروم ماوی استاد جامو سر دزر خواله کوم چه تا قدم پریشیوی هغزای شکولوم عدی خو قسمت بل را وکر پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزد دنیا بل سر کی دعا در تکوم
در واقع استاد شپون له وطن سره به کچه مینوه کله چې به د وطن په لور سفر کاوه نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم په وروستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته او څو میاشتې به دلته تیرولې زموږ همکار همایون هیواد وړم کال مرکه ورسره کړې تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه اوس چې خپل دوغو آثار او تبیر ته ګوري خلکو ته مصلی کلی
څنګه شیخ نو دې چې زړه لاف وای په ریبانې د افتخار وکم تمره شی نه دې دا غزين لیکوالان دي مثال لایق شپ دیر خشی لیکی کنه مگر خپل این پستایی خب برسو ما واقعا شنیدی که فقط خپل طول نه می مطالعه کرده دسی مطالعه نه بسی دسی تیوریتیکی مطالعه، بلکه کتل می ده پا مختلف حالات که می کتل ده مختلف حالاتو که مختلف اکسال عملون خلق خلق کار کردی طوله نظرش نه مطالعه که گیه چه به تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم ده خلق لیده شده که امده یک نواخت جمله دی چه باید سر مصدر ده خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نده مطالعه قول دیت نوایی هر سولی تا گتوار اولا امکان هیچ لرم بی خوبی دی کنه هیچ تیگه هم دستی ما پریده وغیر و پا بلمخ دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره دی غزان تا فرض که اللا مگار منگل رو کنه پی دستوری دی که وستوری دی منگل رو سا او گورش رکتی استوری دی که نه هم دستی باسطه ایلر لازه که دستوریش بل دی چی کری دی چی شی چاپ کری دی چی شی لی کری دی یعنی ما شرمه گتره ما داره گتره فقط حقیقت تا غوصه وفادار غوصه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیدو دیدی دارشو اینه بتوانید را خواست سیرم غرندو که چه زقه گیدارن چو غرندو که ایمان میکروپون آخستم شوه زقه چه زد سیاست مخالف گیدم دی مسلط سیاست ما دا پختو عدب تلایی اصر و یه وقت تلایی اصر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه اطلاعی اصر و ایز بو هم اطلاعی اصر و کلی چه منتخبر رو رسیده دقیقه نظمونه چه ما قتل دسی بول کسایی چه پپالی کوی دا اطلاعی اصر چه بلا واه چه اگه شو دست خراب شو به محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محمود طرزی دقو تیگه و راه آهن و البته که سره و سپنه اسرائیل ده ولی مهدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل ده دانو چه شو دمیده چه بی ده دشه پی افتخاری ویشه من گرس جوله و تا ادب نده کنه چه بلا اربانده شوه ده اصی ما دم دقیه تخبر را ورسه حبیبی سبرا نقه وخصه میکروفون ویل مجر ده شپون بال ده قصاب و خود ده پختوزه بی اب نخستی نکس رو زاگی دار آزی پکه او یار نکه بنگری ما تیگه نو چه لیکوالی کهی زو اب نوائمه لیکوالی دو پر اول شد مطالعه ده مطالعه که چه خانه ما داره ایگه بلکه فرش که چه نتیجه دست نتیجه را آقلا چه سرای چه محکومه وی یا شای دای تخبر و رور وی رای ما پویه ده حقیقت نم سرگ با پتاوه
استادا ده نصر خبره چکل کیگی ستاسو ده نصر رنگ تر نورو جلا ده لاوالا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم ده سی نصر ولی کهی که نه ورست ورست بیا هم ده طرز مورا خپل کرد
یاو شایش ما اول نگوخته داله چه تایی چه دیش چوکی ول ولی کنه چنگای دستی کم چه آقای ول ولی خبر بخواه خبر بی خود وایلو طرز مهم ده ده میده پخوانه و خب داله نور معامله به پس سبکی را وقتی شای میاغه که یا وقت یا کتاب دا ایمام ده بنگی خواله ده کسی ملاله لیلوست ده دقل بنگی خواله میشه ولی کلاه پکتو طولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پکتو طولین که ماون و اگه تنور کسی ده اول ولی چه ویل واسه تو دریم رازی و رکو شراغه بیده تیره لند لند لیکی لگی اگه کن لگی و غذا رپوی شما چه خوانده وار کنه لگی و غذا و مانا واشه سی چل واسه روختی چی نوری مول روختی چی نوری مول اگه نما هم دقا نتیجه واخصه چه لنده و نلیک ما نو باید دل واسه لون وی کنه بیامی ویل رازه اگه ناولو لیک ما صداقت ده اگه اگه من بیاو لیک شینتا اگه مو لیک به شینتا اگه دیده دیر خواه یا اوسته خلانده لده خشیم نبی چش بیشی و طول شان خان آباد که پیکشی ویدی دقا ما چلی کردی لگه به جلاور کرده یا انصر چی چوکی نیاده بی اقا میاد کرده اقا می نپکی زیاده شیره برات سوال رسه میشپه نو دقش په دیکی باید جلی دیشی بیلکه ناپیل مرغلره خواړه ښایسته که څوارلس کلنه وي خو لا ښه هغه ولم به وي بیا منګي کې هر شی واچوي هر سړی خپله نښه واچوي بیا متل تېروي که نه وایي چې ووزه نه نه ووزه په تېره ډوډۍ خوره سترګې دې ووزه یا د کلا بوزو دربېږي خدای خیر کې پیغمبر صاحب تېرېږي یا د پیغمبر صاحب هسې خیر وکړه څنګه څه یا مچخ کوه مسپاره خدای به یې در کړي په تیاره یا هر یو سره به دې یو شی راویسته د منګي نه منګۍ نیمه اوبو نو نیمه همدا د هر څوک ګونه وجلۍ
استاده یو بله خبره هم چې تاسو خپله ډېره کوئ چې شعر مه لیکئ نثر ولیکئ یعنی تر اوسه پورې شعر بیخي زیات دی او مخ په لوړ روان دی د دې وجه دا ده چې پښتانه پر شعر زیات مین دي که نه د نثر لیکل سخت کار دی
نه فرانسه کې یو شو یو قصه داستان لیکلی و ګیدو مپاسان و کوم څوک بل لیکوال و د فرانسې هغه فرانسې اکادمي دي علومو کې ویلي و چې یو کلام دوه رقمه دی یو نثر دی یو نظم دی دغه تاسو چې غږېږئ دغه نثر دی نو بیا یو سړی پاس دومره کالونه مې ویلي نه پوهېدم چې دا نثر دی چې نثر دغه شی دی چې ته وایي دا همدغسې ده نثر وایي خو لیکلی نه شي لیکل شعر ښه لیکلی شي ځکه چې د نغارو سره او ډنګه ډګارو سره دا آسانه دی نظم که نه ځکه چې قافیه لري و والا زه ډارېدم چې ومې نه وهي ما سره یې لطف کړی چې وهله این لار نه یم زه پوهېدم چې نه معنه ښي نه یې منې څوک
استاده دغه مخکې مو هم ویلي چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي یعنی هغه خواږه پکې ور زیات کړئ نور ډېر لیکوالان هم ستا دي دغه کار یې ونه کړ یعنی یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې راواخیستل وی ویل
کاشکې هماغسې راواخلي نه راخلي یو برداشت دی یو لیکوالي یو سبک دی هغه چې سړی میکند باید ونه وایي مینماید باید وایي خواند باید ونه وایي به خوانش گرفت ده رقم شان باید وایي د لارو کوڅې خبر باید استعمال نکړي خیلی شي ادبیات غالبه کې پیبغندې لغتونه هغه کې د مور سره چې غږېږي د کور کې چې غږېږي خپلې ښځې سره غږېږي هغه څه نه غږېږي کنه لیکل نه کوي هسې خبرې کوي د نغري خبرې د نغري خبرې دي ولیکي کنه که نه ورته نغری خو به یې لیدلی وي کنه هر سړی هماغسې ولیکي په صحیح روشي
استاد ځینې دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډېر جدي مسایل چې راخیستي دي په خپلو لیکنو کې په لنډو کیسو او ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی آیا مسایل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډېر نه وي
ما ویلي یو شرط دا ده چې خلک باید ولولي بل رقم نه لولي او همدې ته یو بل شی هم وایي د بهیر والا طرز زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بل څه بي یو قصه درته وکړم ما ترور زوی و به کمونستان ملک نو هغه ویلی څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې ښځو ژړل 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 چې ټکۍ پکې اچولی و ژړل هغه دای ولګېد د دوی شپیل مرغان وو یو لویه لکړه یې واخېسته دوی به چې ژړل دوی به د پیر مرغان ته لښته ونیول او وار به یې ورکړه او هغه به کول کول کولو هغه دې ویل چې د ښځو وو خندل هر وار وو چې د هغې غږ شو خندلی سړی هماغسه مړی پروت وو تاریخ یو لږ څه تانس پروت دی هر موضوع ډېر اړخونه لري
استاده سره له دې چې ستاسو لیکنې ډېرو خلکو خوښې کړې خو بل څوک داسې پیدا نه شو چې دغه ډول لیکل وکړي که یوه نیوکه مو شي شاید دا وي چې ستاسو نور لارویان درپسې نشته دي که څوک په همدغه طرز لیکل وکړي خوشحاله کېږي که نه وایې چې تقلید یې کړی
دی پوه شه آخرت پوه شه دغه معاصره لار ده که ما ته وخت وایي درسته ورځ به ګرځېدم بهیر په بهیر لیکچرونه به ورکوم یا قلم په قلم څنګه اولی نثر ولیکي نثر ډېر ښه شی دی کور کې نثر وایي ډوډۍ چې خوري نثر وایي لور سره زوی سره چې غږېږي نثر وایي بیا لیکلو کې نثر نه لیدی شي لیکلی
استاده وایي پښتانه د خپلو ډېرو مشرانو قدر نه کوي یعنی که هغه ښه لیکل کوي که ښه کارونه کوي تاسو چې لیکنې کړي دي ورته خپلو خلکو ته مو خبرې کړی دی لخپل خلکو خوشاله یې نازول یې کنه
ورود حد نه زیات زه په دومره نه ارزم خلک می نازوی اس هغه ورځ لور ته خلک وی چې وای دې نصر پوچا ورش پوچای بیخل منځل را دې پوچکی یعنی ما دې شپت کی په دومره شپت نه ارزم خو هغه عجب شی ویلو حمزه چې ستاپ اننګو کی دی وینو سره دی زه فکر کوم د پښتو ژبه په اننګو کی یو څه سره امام پسې امکان لري چې وی یو خال غونډه او راضی دغه ترازی براخره دغه خلک هم دغه رقم نصر ترازی
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي همداسې په لنډو کې سو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو پاړه هغه تجربه چې ډیره خاصې دي هغه کومې دي
هغه څه چې په تاسو تیر شوي نه وي مه یې لیکئ چې نه په پوهېږئ مه یې لیکئ کنه هر شی انګریزي کې ورته وایي افوا په افوا باندې قصه مه لیکئ په د دویم لاس په معلوماتو یې مه لیکئ بیا نو صحیح راځي که نه وي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي خو تروخوي
او وروسته پوښتنه دا کو چې په مراکې کې مو ډېرې خبرې راته وکړې خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړې هغه به څه وي
نه لرم والله دومره خبر نه لرم هغه بینر چې وو ما عکس و پکې د نصر پاچا و داسې هغه بیا ما ته راکو هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو اوس فکر کوم چې ښه شه چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم داسې نه دی چې داسې نه یم دا مې آخري خبر وه
ډېره زیاته مننه استاده
بس نو تاسو د خیر ویسئ